السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې بل یو ساعته خبرونه پایل سو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې ترکمنستان په افغانستان کې د ناامنیو د پیښو تر زیاتېدو وروسته پر سرحد درنې وسلې او الوتکې ځای پر ځای کړې دي دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته ایرانی چرواکی وایي ځینی ور اوښتي افغان سرتیری بیرته د هغوی خاورې ته اړولی دي د افغانستان وسلوال پوځ وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره پر طالبانو یرغلیز بریدونه نسي کولی په مصر کې د اخوان المسلمین ډلې لسو غړو ته د عمري بند سزا واورول سوه ایرانی چرواکی وایي هغه افغان سرتیری په یو الوتکې کې کابل ته لیږدولې چې د اسلام کلا بندر له جګړې وروسته د هغوی خاورې ته اوښتي وو بېلابېلو ایرانی رسنیو د دې هېواد د انتظامي ځواکونو د بیان مهدي حاجیان په حواله پرون دا خبر ورکړی دی ایرانی رسنیو د دغو افغان سرتیرو د بیرته ستنولو ویډیوګانې هم خپرې کړې دي خو ایران او افغان دولت دواړو د دغو افغانانو شمیر نه دی مشخص کړی د تیر اونۍ په وروستیو کې طالبانو د هرات له څو ولسوالیو وروسته پر اسلام کلا بندر برید وکړ چې ورسره ځینې ځواکونه او د ګمرک کارکونکي ایران ته واوښتل افغان حکومت لا په دې اړه په رسمي ډول څرګندونې نه دي کړې تیر اونۍ څه باندې 2000 سرتیري د بدخشان له جګړې تاجکستان ته هم اوښتي وو د طالبانو د قطر د دفتر یوه هیئت له ترکمنستاني چارواکو سره پر سیاسي امنیتي او اقتصادي مسایلو خبري کړي د طالبانو ویان محمد نعیم پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې د شیر محمد عباس تنگزی په مشرۍ د دوی پلاوی د ترکمنستان په رسمي بلنه وړ مورز اشخابات ته رسیدلی دی ښاغلی نعیم د سویو بحثونو جزئیات نه دي شریک کړي خو ترکمنستان په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان د شمال له جګړو اندېښنه لري او پر پوله اضافي ځواکونه ځای پر ځای کوي د طالبانو پلاوی په دې وروستیو ورځو کې مسکو او تهران ته هم تللی دي دوی دا سیاسي هڅې داسې وخت کوي چې په افغانستان کې د ننه یې جګړه تیزه کړې ده د افغانستان وسلوال پوځ وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې او د استوګنیزو سیمو د ویجاړولو له بیرې پر طالبانو یرغلیز بریدونه نسي کولی د وسلوال پوځ ویان اجمل عمر شینواری وایي طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د خلکو له کورونو ښوونځیو او آن جماعتونو مورچې جوړې کړې دي شنیواری پرون خبرلانه تو ویل دوی بجر هغو سیمو کې عملیات پیل کړی چې د ګواښ سطح په کې استراری ده
د افغانستان وسلوال پوز پوره چمتووالی لري چې هغه ساحو دپاره بیرته خپل یرغلیز پلانونه چمتو کړي پلانونه هم چمتو شوي دي ولی په دې برخه کې موږ ټولو د جګړهییزو بین المللي قوانینو ته هوډمن یستو
شغلی شنواری دا خبرې د خبریالانو د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې له لاسه وتلیو ولسوالیو د نیولو لپاره څه وخت لاس په کار کېږي طالبانو تر دې وړاندې دا ډول تورونه رد کړي دي شغلی شنواری زیاته کړه له تېرې چهارشنبې راهیسې یې 15 ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې دي د مصر استیناف محکمې د ممنوعه ګوند اخوان المسلمین لاسو غړو ته د 2011 میلادي کال د انقلاب پر مهال د زندان د ماتولو او د پولیسو د وژنې له کبله د عمري بند سزا ملاتړ وکړ په هغو کسانو کې چې پرون دغه حکم یې په باب صادر سو د اخوان المسلمین مخکښ لارښود محمد بدیعي هم شامل دی دغو لاسو کسانو ته په اصل کې په 2019 میلادي کال کې د عمري بند سزا اورول سوې وه دوی د 2011 میلادي کال د انقلاب پر مهال چې له واک څخه د دیکتاتور حسنی مبارک د راپرځولو سبب سو د تاوتریخوالي له کبله په 15 کلن بند محکوم سول د محکمې دا حکم نهایی دی او محکوم سوي کسان د استیناف غوښتنه نسي کولی د نایجیر په جنوب لویدیځ کې د وسلوالو شخړې په نتیجه کې د 30 وسلوالو حمله کوونکو په ګډون لږتر لږه 30 کسان وژل سوي دي دغه وسلوالو شخړه د مالی پولي ته څیرمه سوې ده د نایجیر دفاع وزارت پرون یکشنبه وویل په وسلو سمبالو شاوخوا سلو ترورستانو چې پر موټر سایکلونو سپارو مبشین پر چوما بانګو کلی حمله وکړه وزارت وایي دفاعي او امنیتي ځواکونو په چټک اقدام سره وتوانید حمله شنډه او دښمن ته درنه مرګ ژوبله واړوي چوما بانګو په تیلابیر سیمه کې هغه کلی دی چې د مالی سرحد ته څیرمه پروت دی چې وخت نا وخت افراطي وسلوالو ډلو ورباندې حملې کړې دي د امریکا د متحده ایالاتونو په فلوریدا ایالت کې د څلورو نورو جسدونو په موندل کېدو سره د یوې دنګې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې د مړو شمیر نوي ته زیات سو د میامی ډیډ سیمې شاروالی دانیلا لیوین کاو وویل تر اوسه د موندل سویو مړو له ډلې د یو او یا هویت معلوم سوی او کورنیو ته اطلاع ورکول سوی ده. د جون میاشتې پر څلورویشتمه د دې دولس منزله ودانۍ د یوې برخې تر نړېدو وروسته لا هم یو دېرش کسان د تری تم سویو کسانو په لیست کې دي. تر اوسه د ودانۍ د نړېدو علت معلوم نه دی. د اروپا د ملتونو جام د 2020 کال د فوټبال پایلوبه یا فاینل مسابقه ایټالیا وګټله. د انګلستان په وړاندې دغه مسابقه تیره شپه د افغانستان پر وخت 11:30 بجې د لندن په ویمبلی سټډیوم کې وسوه. مسابقه تر پایه یو د یو په وړاندې مساوي روانه وه، خو په پنالټي شوټونو کې انګلستان 2 خو ایټالیا وتوانید 3 ګولونه ووهي. د اروپا د ملتونو جام دغه سیالۍ چې تیر کال د کورونا وبا له کبله وځنډېدې د جون پر 10مه پیل او پرون د جولای پر 11مه پای ته ورسېدې. د خبرونې د سر موضوع اخلو. ترکمنستان د افغانستان پولی ته نږدې د درنو وسلو او الوتکو ځای پر ځای کول پیل کړی دي. په اشقآباد کې ذخیره یا ریزرو ځواکونو ته هم لارښوونه شوې چې پولی ته د تګ لپاره چمتووالی ولري. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وایي د ترکمنستان دا اقدام شي چې منځنۍ آسیا د افغانستان د جګړې په اړه ډیره اندېښمنه ده. تفصیل له اسدالله لودین.
د ترکمنستان یو امنیتي چارواکي د آزاد اروپا ازادي راډیو ته ویلي په ماری ښار کې د پولیساتو ځواکونو ملاتړ ته د پاوز له یوې اډې ځواکونه ور روان دي. ماری ښار د ترکمنستان د سرحد آباد په 400 متره واټن کې پروت دی، هغه ځای چې له افغانستان سره د تګ راتګ اصلي لار پرې سپره ده. دغه ترکمنستاني چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده ویلي افسران جنگي جیټونه او هلیکاپټر یې پولی ته لیږلي، خو کراش میره نه دی یاد کړی. ترکمن نیوز هم راپور ورکړی چې تیر اونۍ سرحد آباد سیمې ته درنه وسله لیږدول شوې ده. اشقآباد کې زیرمه شوو ځواکونو ته هم ویل شوي چې پولی ته د تاک چمتووالی دی ولري. په همدې حال کې افغان حکومت ډاډ ورکوي چې ګاونډیو ته د احتمالي ګواښونو مخنیوی کولی شي. د حکومت د رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل ترهګری یو ګواښ دی او د مبارزې لپاره یې د نورو هیوادونو همکاري هم اړینه ده.
تروریزم اوس یوازې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت لپاره تهدید نه دی، ولې د فرامرزي تهدید دی. د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د افغانستان حکومت خپل ټولو ګاونډیو ته د دې اطمینان ورکوي چې په هر سیمه کې د ګاونډیو لپاره ګواښ متوجه دی، د دې ګواښ د دفاع لپاره بشپړ آمادګي لري، ولې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د ګاونډیو د سیمې د هیوادونو رول ډیر مهم دی.
ترکمنستان له افغانستان سره 800 کیلومتره اوږده پوله لري. طالبانو په وروستیو کې د نورو برخو سربیره د افغانستان په شمال کې لسګونه ولسوالۍ لاندې کړې چې د منځنۍ آسیا هیوادونه یې اندېښمن کړل. له ترکمنستان مخکې تاجکستان هم چې د افغانستان بل شمالي ګاونډی دی ویلي چې پوله کې 40,000 ځواکونه ځای پر ځای کوي. د تاجکستان ولسمشر دا اعلان وروسته تر دې وکړ چې د بدخشان له جګړې سلګونه افغان سرتیري د هغوی خاورې ته ورواوښتل. په همدې حال کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وایي دوی د افغانستان ګاونډیو ته هیڅ ډول خطر نه پیښوي.
موږ له خوانې ستونزه نشته. ترکمنستان هیواد په شمول ټولو ګاونډیو ته موږ اطمینان ورکړی چې موږ ځواکونه سي پولې ته نږدې کېږي، د خپل هیواد امنیت ساتو، د دوی د خاورې احترام کوو او هغه اصول چې په سرحدي سیمو کې موږ سره لرو د هغو کلک رعایت کېږي او د خاورې ته موږ له خوانې هیڅ ضرر نشته.
افغانستان کې جګړې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال زور اخیستی دی. لومړی امریکا اعلان وکړ چې ټول ځواکونه به یې د سپتمبر تر 11مې له افغانستانه ووځي، خو وروسته یې ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د اګست تر وروستۍ نیټې یعنی 11 ورځې مخکې خپل ځواکونه باسي.
په راپور کې مو وردل چې ترکمنستان د افغانستان پولې ته څیرمه درنې وسلې او الوتکې ځای پر ځای کړې دي، دا وروسته له هغې چې د افغانستان په شمال کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوې. اوس به دا واورو چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه خبره کړي.
ملي ارمان ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي چې غني ولې په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې سره علاقه پیدا کړې او په خپلو ویناوو کې په یو ډول نه یو ډول یې نوم اخلي. لیکوال لیکلي چې د خوست هوایي ډګر په پرانیست غونډه کې ښاغلي غني په طالبانو غږ وکړ چې د ډیورنډ کرښې سره د مخالفت وکړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي. په داسې حال کې چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په ډیورنډ کرښې د اغزن تار د تیرېدو چاره پیل شوې او ان تر دې چې نږدې بشپړه شي، خو افغان جمهور رئیس یو ځل هم په دې اړه څه ونه ویل. ولې اوس دې موضوع ته پام شو؟ لیکوال پوښتنه کړې، افغان جمهور رئیس په دې پوهېږي چې طالبان د کرښې له هغې غاړې افغانستان ته راځي او پاکستان یې کلک ملاتړی دی، خو بیا هم له طالبانو داسې غوښتنه کوي. د دې پوښتنې تر شا څه شی دي؟ د لیکوال په باور اوس چې د جمهوریت څوکۍ په خطر کې ده، جمهور رئیس هم د داسې څرګندونو لپاره وخت پرېږدي. د سرمقالې لیکوال په پای کې وړاندیز کړی، په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه تر بل هر وخت زیاته شوې، په دې حساسو شرایطو کې باید ټول سیاسون د یووالي لپاره کار وکړي، نه د ځانځانۍ لپاره. هیواد ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د لړۍ له پیله د طالبانو بریدونو زور اخیستی، ان تر دې چې افغانانو ته پکې پراخ زیانونه هم اوښتي دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي که جګړه همداسې دوام وکړي، افغانستان به سخت وځپل شي او د دې جګړې د درېدو لپاره څو موده مخکې ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم دا اندېښنه وښوده او پر طالبانو یې د سملاسي د سولې غږ وکړ، خو طالبانو نه د افغانانو غوښتنې منلې او نه هم د نړیوالې ټولنې. لیکوال لیکي طالبانو د اسلام کلا تورغوندی بندرونه چې له اقتصادي نظر مهم دي نیولی، چې د بازارونو نرخونه ورسره هم لوړ شوي دي. د لیکوال په باور د شمیرو له مخې افغانستان د کال 2 میلیارد ډالر عاید لري، چې لویه برخه د اسلام کلا بندر له ګمرکي تعرفو ترلاسه کیږي، خو اوس به دا عواید د افغانستان خزانې ته رانشي. د سرمقالې لیکوال په پای کې وړاندیز کړی چې د جګړې ښکېلې خواوې دي د خلکو اقتصادي خراب حالت ته په کتو سره د روانې کشالې لپاره یوه د حل لار راوباسي. او اصلاح ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي چې طالبانو په تېر یوه میاشت کې د ډېرو ولسوالیو تر څنګ د هېواد یو شمېر مهم اقتصادي بندرونه هم نیولي دي. د سرمقالې لیکوال لیکلي طالبانو تر اوسه اسلام کلا، شیرخان او تورغوندۍ بندرونه نیولي دي، چې د لیکوال په باور که دا بندرونه بېرته ترلاسه نه شي، په نږدې راتلونکي کې به د نن افغانستان کې روانه جګړه اقتصادي اړخ خپل کړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې که طالبان په دې بندرونو خپله ولکه کلکه کړي، پرته له شکه دوی کولی شي ځینې نورې مهمې سیمې هم ونیسي. لیکوال په پای کې اندېښنه څرګنده کړې که دغه بندرونه ژر تر ژره د طالبانو له لاسه ونه وځي، د وخت په تېرېدو سره به دوی د اقتصادي له پلوه هم پیاوړي شي.
او په تلو تلو کې دا اوري چې په کونړ او نورستان کې د لارو بندېدو خلک له ستونزو سره مخامخ کړي.
50 کلن شیر محمد د غزی آباد ولسوالۍ د نشګام اوسېدونکی دی. وایي میاشت پوره کیږي چې د دوی په سیمو وسلوالو طالبانو لاره بنده کړې او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
خوراکي مواد نشته دی، د مریض انتقال ډېر په مشکلاتو باندې کیږي. حتی دا چې پرون زمونږ یو مریض هماغه مریض حالات کې مراوړ ولایت ته، ولایت په روغتون کې دلته سا ورکړل او بېرته دا انتقال دغه هم ډېر مشکلات سره مخ شو.
شیر علي د غازی آباد د حاجي آباد کلي اوسېدونکی.
50 کلن نیک محمد د غزی آباد ولسوالۍ د حاجي آباد اوسېدونکی دی. دی او یو شمېر نور کسان یوه میاشت وړاندې له خپل کلي اسدآباد ته راغلي، خو د لارې بندېدو سره همدلته بند پاتې دي او بېرته کورونو ته نشي تللی. وایي
غازی آباد ناړۍ برګي مثال او کامدېش لاره د عامو خلکو پر مخ تړل شوې ده. متاسفانه د غازی آباد د نشګام بازار تر څنګ د ناړۍ برګي مثال او کامدېش په بازارونو کې هیڅ ډول خوراکي توکي اوړه وړي هیڅ نه لیدل کېږي او خوراک خلک د زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د دولت نه مو غوښتنه داده چې د دغه لارې غم وخوري تر څو ولس د دغه کړاوونو نه وځي او په عادي ډول خپل ژوند ته دوام ورکړي.
یو شمېر کسان بیا له افغان ځواکونو هم ګیله کوي چې د شال شنګر په نوم پوسته کې په خپلو پښو تلونکو کسانو ته د خوراکي موادو او درملو د انتقال اجازه نه ورکوي. دوی له حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې خلکو ته د ستونزو پیدا کولو پر ځای دې لاره پرانیزي او ولسونو ته دې د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. حکومتي مسؤلین بیا دا خبره نه مني چې ګنې سرتېروی ولس ته ستونزې پیدا کړي. د دوی په خبره چې د لارې د خلاصون لپاره یې عملیات پیل کړي او په نږدې وخت کې به یا د لاره له ماینونو او نورو موانعو پاکه او د ترافیکو پر مخ پرانیزي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
نو زمونږ زړور سربازان او امنیتی مسؤلین هم په ساحه کې دي او عملیات شروع کړي دي چې د دې عملیاتو په نتیجه کې دښمن ته ضربات هم رسېدلي دي. چون هلته دوی ماینونه میښې دي په لاره کې، نو مونږ تر اوسه پورې تقریبا 2 ماینه خونڅا کړي دي او زمونږ د تعطیر ټیمونه او امنیتي مسؤلین چې دي په تدریجي شکل باندې مخې ته ځي تر څو ملکي خلکو ته پکې تلفات ونه رسیږي او د لاره د عام ولس په وړاندې خلاصه کړي.
په یاد لاره د کونړ، غازی آباد او ناړۍ ولسوالۍ سربیره د نورستان د کامدیش او برګي مټال اوسیدونکي هم